درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نننې شنبه د 1409 نیوی لمریز کال د سرطان لومیو د میلادي 2000 شلم د جون له 28 سره برابرې شي. په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د بین الافغاني خبرو د شهر پیلېدو د احتمال او د نور موضوعاتو تفصیل دراورو. لمړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د محبسونو اداره وایي څلور اویا تنه بندیان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې څلور ماشومان د هوان په ګولۍ وژل شوي او د سکاټلند پولیسو هغه مشکوک کس وواژه چې د پناه غوښتونکو پر هوټلې برید کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د محبسونو د چارو اداره وایي څلور اویا بندیان چې په کرونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر داروغان چې جوړېږي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته وړل کیږي.
در میان نزدیک به 22000 زندانی در سراسر کشور تا 4 واقعی مثبت
به هیواد کې پټولو 22000 بندیانو کې څلور اویا تنه د کرونا په وایرس اخته شوي. اوس مهال د ټول بندیان د روغتیایي ټیمونو تر پاملرنې لاندې د زندان د تجرید په روغتیایي مرکزونو کې بستری دي. د وویل د افغانستان په زندانونو کې د کرونا وایرس لومړی پیښه یوه میاشت مخکې ثبت شوه. د رسمي شمیرو له مخې تر پرون ماښامه پورې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا 1500 مثبتې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغۍ په نتیجه کې تر اوسه 643 تنه مړه شوي دي. د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست والي ویندوی طالب منګل آزادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي.
په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنی قمندانې ویندوی عادل حیدر آزادی رادیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو د هوان ګولۍ د ملکی خلکو په کور د جمعې په ماسپښین ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د کابل د امنی قمندانې چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ په یوه سوداګریز مارکیټ کې اور ولګېد. د کابل د امنی قمندانې ویندوی فردوس فرامرز آزادی رادیو ته وویل سیمې ته د اطفایې د عملیې له رسېدو وروسته اور وبښل شو. ښاغلی فرامرز وایي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکی ټیم څېړنې پیل کړې دي او ډېر ژر به یې جزئیات شریک کړی شي. په دې خپرونه کې د دې پیښې نور جزئیات دراورو. پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 2 اتیاتنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایي شرکت د یوې الوتکې له لویدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایي ملکی چلند ادارې له 5 جکپورو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړی شوي تحقیقات روان دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به جعلي وي 141 د پاکستان په دولتي هوایي شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایي شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټي اسناد جعلي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له مکرون سره د اوکراین د بحران، سوریه او لیبیا او په بالکان سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبرې کړي. د په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید پر وړاندې لکه د کرونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمی بدلون باید ګډې هڅې وشي. مکرون وویل چې په سیمه کې له بحران تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبون څخه نیولې تر ولادیوی وستوک پورې باید د همکاری او سولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو ووژل شول او یو ټپي شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزي برخه کې په یوه ګودام کې یو کارکوونکی پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د سپرینګفیلډ ښار د پولیسو مشر کینی وینسلو وویل چې د دوو کارکوونکو مړي پولیسو د ودانۍ د پلټنې په مهال وموندل. یوه ښځه کارکوونکې د موټر په پارکینګ کې په ټپي حالت کې موندل شوې چې روغتون ته یوړل شوه. د پولیسو په وینا ډزې کوونکی 48 کلن مایکل کولن نومیږي او مړی په موټر کې په ډزو ویشتل شوی موندل شوی دی. دا و د دې سات خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له اوده ماښام تر اوپه منځنۍ څپه 12 پښ نی یو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې به په راتلونکو دوونیو کې پیل شي. د کابل په یو مارکیټ کې تیره شپه اور ولګید. د دې پیښې جزئیات څه دي؟ د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه د ګزر 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په ایران کې د ویشتل شوي اوکراینی الوتکې په اړه تخنیکي کار په فرانسه کې پیل شي او د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، تیره شپه د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې په یو سوداګریز مارکیټ کې اور ولګید. دا چې د دې پیښې له کبله څه د سارو مال تاوانونه پیښ شوي دي او کنه دي شوي، همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون له لارې له سیمې څخه راسره دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ د پیښې جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته څاروان صاحب او ټول اوریدونکو ته سهار مو په خیر. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، تیر شپه شاوخوا 8 بجې د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند احمد شاه بابا مینی د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګیدنه شوې چې د کابل امنیه قومندانې د دې خبرې په تایید سره وایي چې دغه اور لګیدنه د پدې دلیل باندې ډیره زیاتینی شدت دې لپاره ډیر زیاتو چې دغه مارکیټ ترڅنګ د درې د وچو لرګیو خاصو حقیقانی وي او هغه دکانونو هم ور اخیسته ده او دغه ور هغه شدت ډیر زیات کړی دی. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه کله چې دغه ور لګیدنه پیلېږي د دې ور لګیدنې نه تقریبا 15 دقیقې وروسته د ور وژنې ټیم ساحې ته رسیږي، یعنی د اطفایي ټیم ساحې ته رسیږي او د ور لګیدنه کابو کوي. خو د دغه ور لګیدنې د مالی تلفات که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دې ور لګیدنه کې جاني تلفات نه دی، او خو د مالی تلفات په اړه جزئیات په دې دلیل نه ورکوي. دوی وایي چې الته د دوی د بررسۍ یا د څېړنې ټیم تللی دی او الته دوی خپل څېړنې کې ولیدل چې د دې ور لګیدنې هغه څرنګوالی معلوم شي چې دغه ور لګیدنه په څه دلیل رامنځته شوې. خو د سیمې له خلکو سره چې موږ پوښتنه ترې وکړله، د سیمې خلک وایي چې دغه سوداګریز مارکیټ کې د خوراکي توکو ترڅنګ د کتابونو پلور او همدارنګه یو شمیر نور تازه میوې او د تور په نور توکي پلورل کېدل. د سیمې خلک هم نو پوهیږي چې دغه ولګیدنه په څه دلیل باندې رامنځته شوې. یعنی مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې وکړم، ما هم د کابل امنیت قمندانې وایان سره خبرې وشوې، خو دوی تر اوسه پورې د دې
پر دې بله ډېر مننه. په تیرو پیښو کې چې په کابل کې دا ډول پیښې ډېرې هم کېږي، خصوصا په مارکیټونو کې، اکثرا د برښنا شارتي یادیږي چې د شارتۍ له کبله دا ډول پیښې رامنځته کېږي. آیا د په دغه سیمه کې چې اور لګېدلی دی، شاوخوا یې کورونه هم شته او کوي، هغوی ته هم زیان رسېدلی دی او که نه دی؟ او بله خبره دا ده چې په څومره وخت کې د اطفایې کارکوونکو اور ووژلی شو؟
څاروان صاحب، د کابل امنیت قمندانۍ ویان سره مو چې خبرې کولې، دوی په خبرو کې دوی وایي چې کله اورلګیدنه رامنځته کیږي، د اورلګیدنې څخه 15 دقیقې وروسته، یعنی تقریبا د 15 دقیقو په تفاوت کې یا د 15 دقیقو په فاصله کې د اور وژنې ټیم هلته رسیږي. د اور شدت چې څومره هغه راکبو کې، خو د سیمې خلک وایي چې تقریبا 15 دقیقې د اور د لګیدنې څخه تیرې وي چې د اطفایي ټیم هلته راورسوه. بله، د کورونو مارکیټ په داسې یو سیمه کې دی چې شاوخوا ته یې د استوګنې کورونه یا د خلکو کورونه دومره نږدې نشته دي، خو نور مارکیټونه شته دي، نور دوکانونه شته دي، یعنی یو ډول سوداګریزه سیمه ده، کورونه ترې لرې دي. بیا هم د نورو جزئیاتو دپاره به په تمه شو چې دوی هغه وروستۍ څېړنې له رسنیو
ډېره مننه د ازادي رادیو خبریال خاطر پردي سوچې د کابل د احمدشاه بابا مینې په یو سوداګریز مارکیټ کې د تیر شپې د لګېدلې اور په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
و بجې او 12 دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه به نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیه لري. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جولای د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د هغو بندیانو پر سر دی چې حکومت وایي په لویو جرمونو محکوم شوي دي، او د سرچینې په وینا حکومت په خوشي کولو کې زړه ناسره دی. د افغانستان حکومت د هغو پر ځای د نورو طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی دی. د دې موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شای 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون پښپښوښتمه نیټه ازادي رادیو ته د نوم نخ پرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په ورستیو کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو تور دی. د دې ترڅنګ شاوخوا 3 اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د 100 طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې 180 داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له دوی 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشئی موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنیولو او لدندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل سوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد سوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغانی خبرې چې ټاکل سوی و د مارچ په 10 نیټه پیل سوی وای، تر اوسه ځنډیدلې، خو د جمعې په ماښام د جون پښپښوښتمه نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي، د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه له دې کبله چې په پاتې زندانیانو کې یو شمیر په جنایي جرمونو محکوم سوي، حکومت د بندیانو خوشی کولو ته زړه نازړه دی. خو سرچینې ویل چې د شنبه یا یک شنبه په ورځ به پریکړه وسی چې کوم بندیان را خوشی سي او کوم نه، او که را خوشی کیږي شای په لومړي قدم کې شاوخوا 400 زندانیان را خوشی سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام د جون پښپښوښتمه نیټه ازادي رادیو ته ویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د یو څو سو طالب زندانیانو پر سر دی چې د په وینا د دې ډلې غړي دي، خو حکومت ورباندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړې دي. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړې چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي، شاید دا د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ایز رول لرونکی هیواد دی، وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,995 بندیان را خوشي کړي دي، او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 6,150 بندیان را خوشي کړي دي.
په څو شیبو کې د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. دغه راز د ژوند رنګونه هم په دې خپرونه کې در اورو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا استازی پر کانګرس فشار راوړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په ځیر وساري. دا د سټار اینڈ سټرایپس رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنې کې ویل شوي چې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړیو یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړې چې کانګرس ملزموي څو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وڅاري. دا غوښتنه د دې اندېښنو په منځ کې شوې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو له کبله به د امریکا او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښي. دا لایحه د پنجشنبې په ورځ د کانګرس دوه ډیموکرات او دوه جمهوري پال استازو وروسته له دې وړاندې کړه چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وویل سپینه ماڼۍ او پنټاګون د ځواکونو د ایستلو پر یو لړ انتخابونو غور کوي. په دغو انتخابونو کې یو دادی چې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم پکار ده چې تر راتلونکي جولای میاشتې پورې د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راکم شي. خو امریکایي قومندانان وایي چې تر ټاکلې مودې ډېر مخکې د خپلو پوځیانو شمیر دې حد ته راکم کړی دی. همداراز په موافقه کې ویل شوي چې ټول امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه وسي. ګارډین بریتانوي ورځپاڼې د داعش د تسلیم شویو غړیو د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې چې ځان ته د اسلامي دولت د خراسان څنګه وایي په 2014 میلادي کال د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ. خو دا ډله په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو د پرلپسې حملو او بمباریو له کبله لږ تر لږه په هغه ځای کې چې سر راپورته کړی و سخته کمزوري شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر میلادي کال په نومبر کې اعلان وکړ چې په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. دا اعلان وروسته لدی وکړ چې د ګارډین پر اساس د دې ډلې 215 وسلوال د افغانستان دولت ته تسلیم شول. د تسلیم شویو وسلوالو نارینه او ترڅنګ 209 ښځې او 208 ماشومان هم دولت ته تسلیم شول. دوی چې اکثره د قبایلي سیمو دي له خپلو میړونو جلا کړل شوي، ځینې په ننګرهار او ځینې په کابل کې ساتل کیږي. ماشومانو د هغو ودانۍ چې په کې ساتل کیږي پر دیوالونو د بي پیلوټ الوتکو چاودنو او سړو انځورونه کښلي چې کلاشینکوفونه په لاسونو کې دي. ورځپاڼه وایي د داعش د غړیو مېرمنې دې ډلې ته بد نه وایي، خو اکثره وایي چې په خپله خوښه له میړونو سره د افغانستان غرونو ته نه دي راغلي، بلکې د خپلو پلرونو له لورې داسې کسانو ته ورکړل شوي چې نه یې پیژندل. هغوی د هغو ورځو کیسې کوي چې بمباری پرې کېدي او په لړ کې مرژوبلې وراوښتې تر دې چې مجبوره شول چې تسلیم شي. لیلا شوارتز چې ارواپوهه ده او په کابل کې له دغو ښځو او ماشومانو سره مرسته کوي وایي دوی په خپله خوښه له داعش سره یو ځای شوي نه دي، بلکې دا خبره سمه ده چې پلرونو د داعش وسلوالو نارینه وو ته ورکړي دي. اغلی شوارس چې افغانستان د ذهنی سولې په نوم د غیر حکومتي مؤسسې بنسټګر هم ده، د دغه ماشومانو او شزو د پاملرنې په برخه کې اندیشنه لري او وایي چې د دوی لپاره داسې اسانتیاوې نشته چې ماشومان زده کړې وکړي یا د سختو او وحشتناکو حالتونو له لیدلو وروسته روحي درملنه وکړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای روان 2000 میلادي کال تر دې دمه د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ګوزن 19 پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وای د کورونا وایرس د خپرېدا او په یو شمیر سیمو کې د ناامنۍ له امله ونتوانېدل چې په تیرو 3 میاشتو کې د پولیو یا ګوزن منظم کمپاین ترسره کړي. د دې موضوع تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې واورئ.
افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو له زیاتېدو سره د ګوزن مثبتې پیښې هم مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ګوزن 19 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د کتلوي مافیات د برخې مشر غلام دستګیر نظر یې لوی لامل په تیرو 3 میاشتو کې د پولیو د منظم کمپاین نه کېدل یادوي.
له بده مرغه د کورونا وایرس د خپرېدو نه وړاندې د 3 میاشتو لپاره په پرلپسې شکل موږ د پولیو د لمنځوړلو کمپاینونه ونه شول کړای، ځکه مخالف وسلوالو موږ ته په یو شمېر سیمو کې د کمپاین اجازه نه راکوله. نو دا د دې لامل وګرځېدل چې د ماشومانو په وجود کې مافیاتي خلا رامنځته شي او دا واکسین هم ورته ونه رسېده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې دا پیښې 12 په جنوب، 2 په شرق، 3 په غرب، 1 په شمال بلخ ولایت کې او 1 هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت په خبره په ټول 2019 کال کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې دي. په 2013 کال کې بیا دا شمېرې 1 پیښو ته رسېدې. دغه وزارت وایي مخکې د پولیو پیښې به ډېرې په جنوبي او ختیځو سیمو کې وې، خو سږ کال یې شمالي ولایتونو ته هم سرایت کړی او دلیل یې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د واکسینونو نه رسېدل او د وسلوالو مخالفینو له لورې د نه اجازې خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر وایي په تیر 2019 کال کې دوی پلان درلود چې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو دی وایي د ناامنۍ او کرونا وایروس له امله 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې شول، خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل مخکې به د پولیو د واکسین د تطبیق په پلمه د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې استخباراتي معلومات ټولېدل، خو په خبره یې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه یو میکانیزم توافق وکړ چې دا مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین هم د هغو شرایطو په اساس تطبیقیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغان ماشومان د ټولو نورو ناخوالو ترڅنګ روغتیایی اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغان ماشوم د دوی بشري او اساسي حقونه په ډېر مشکلات او ستونزو مخامخ دي. حکومت مکلفیت لري چې د صحت لاسرسی په موخه د افغان ماشوم لپاره باید اساسي ګامونه واخلي، او موږ هم غواړو چې نړیوال سازمانونه چې په دې برخه کار کوي دوی هم اساسي ګامونه پورته کړي، او هیله من یو چې افغان ماشوم د دوی لاسرسی په صحت امکانات باید ډېر سي.
ښاغلی فرهنګ وایي د جګړو او تاوتریخوالي له امله افغان ماشومان له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو به د پولیو ضد کور په کور کمپاینونه او د واکسین تطبیق به بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سم یو نړیواله موضوع ده. فرانسې د هوایی پیشو د تحقیقاتو اداره BEA د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د تور باکس په اړه به تخنیکي کار راتلونکې اونۍ په فرانسه کې پیل شي. د اوکراین د نړیوال هوایی پرواز 2025 د پیلوټ د خونې معلومات او ژغونه وروسته له هغه د نړیوالو ترمنځ د بحثونو موضوع شوه چې د جنوري د میاشتې په 8 نیټه د ایران هوایی دفاعي ځواکونو یا د اوکراینی الوتکې کو وشته او ټول سپرلې ووشل شو. د دې موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
اداره تحقیقات حوادث هوایی
د تخنیکی تیروتنی لامل معذرت و منه دا راپور با پسوشی بو که چمتوشی دا راپور چی موس واردو دی مقیم نایه پشخ که و دا راپور با پا بلخ پروانه چی پا داری که دا تاسی واوری خو اوس با پا همدی موضوع دا ملاله بشیر راپور واوری.
د اوکراین پلازمین کیف تروان الوتکل تهران هوایی ډګره لپورته کې دوه یو څو شی به ورسته وشتل سو. ایران جر د دې پیش مسؤلیت و نه منه خو څو ورځې ورسته ایران ومنل چې دای و تیر وتنه و. د دې پیش په وخت کې د ایران امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیار سي په حالت کې وو. دا پیش څو ساعت ورسته له هغه وسو چې د ایران وسلوالو ځواکونو په عراق کې د امریکا پر نظامی اډه هوایی حمله وکړه. ایران دا حمله د هغې پیش په غبرګون کې کړې وه چې پکښې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په هوایي حمله کې بغداد ښار ته نږدې په یوه هوایي اډه کې د ایران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. ایران د جون په 22مه نیټه وویل چې د الوتکې تور بکسونه به په راتلونکو څو ورځو کې فرانسې ته ولیږي. د فرانسې د هوایي پیښو د تحقیقاتو اداره د نړۍ له مخکښو ادارو ګڼل کیږي چې د پروازونو معلومات مطالعه کولای سي. د دې ادارې د جمعې په ورځ د جون په 26مه نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران ورڅخه تخنیکي مرسته غوښتې ده چې د بوئنګ 928 معلومات ډاونلوډ او ترمیم کړي. د کاناډا د ترانسپورت د خوندیتوب ادارې ویلي چې د تور بکس د ډاونلوډ په برخه کې د ګډون لپاره به یو تحقیقاتي ټیم فرانسې ته ولیږي. تمه کیږي په دغه تور بکس کې به د الوتکې تر لوېدو څو شېبې مخکې معلومات ثبت شوي وي. د دې پیښې په 168 قربانیانو کې 2 ایرانیان او 3 کاناډایان وو چې ډیری یې ایرانی الاصله وو.
او دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د محبسونو د چارو اداره وایي 4 بندیان چې په کرونا وایرس اخته و تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي.